د مازیګر 15 بجې شو ورېدم کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنې خبري ګړې قربم موزه هارون بچایم سلامونه میومنی په خبرونه کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر سرګندونی او ری چې د پاکستان او طالبانو د مشر په ډرون برید کې تر وجل کې دورسته لرسنه او سره په خبرو کې کړی دي. پر دغه پیښې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غبرګون مو هم په یو رپورت کې درته راوړي. دغه راز د افغانستان د سولې بهیر سره تړلي موضوعات مو هم درته راوړي. خو په پیل کې خبرونه اورو چې شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړم شهړم به د دې وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان د ادارت کراچ د بی پایلټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر وجل کې دوه د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې پروسه شنډه کړه ده. د جمعې پورس په ډون بیت کې د وسلوارو طالبانو د مشر د وجل نه ورستو د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. او د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي نن په دغه سیمه کې کرفیو نه ده لګولې. د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان د ادارت کراچ د بی پایلټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر وجل کېدو د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې پروسه شنډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویلي د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان کورنۍ مسله ده. د چارواکي ټینګار کړی چې د سختدریزه ډلو د منځ وړلو کې د پاکستان او امریکا شریکې ستراتیژیکي ګټې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپل خاوره د امریکا د بی پایلټ الوتکو حملې په شدت سرغندلې او ویلي چې د حکیم الله مسعود وجل په پاکستان کې د سولې پر روان بهیر حمله وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي د امریکا سره د خپل همکاریو هر اړخ ته بیا کتنه وکړي.
یہ ایک شخص یا چند اشخاص کا قتل نہیں ہے, یہ اس علاقے میں
دا صرف د یو کس او یا د یو سو کسانو وجنا نه ده. دا په سیمه کې د امن وجل کېدل دي. یو وی چې مخامخ گزار وکړي خو دا د دې سیمه په امن په پټه گزار کول دي. دا ډرون حمله د پاکستان حکومت نه ده کړی. مونږ د امریکا سفیر هم په دې لړکی رابللې.
سفیر کو بلایا ہے.
وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې د تشدد د پای تر رسولو لپاره به د پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. حکیم الله مسعود د 2009 میلادي کال لیسې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر د راپورونو پر اساس مسعود د جمعې په ماښام د شمالي وزیرستان میرانشاه ښار ته نږدې د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیې د خبر نه دی تایید کړی او وایي چې د مسلې د جزئیاتو لپاره باید د اسلام آباد د حکومت سره خبرې وشي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو شورا د حکیم الله مسعود مرستیال خانسید د هغه پر ځای مشرۍ ته ټاکلې. خو د پاکستانی طالبانو یو کمانډان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي پاکستانی طالبانو عصمت الله شاهین بیٹنې عبوري مشر ټاکلې دي او د طالبانو شورا د نوي مشر ټاکلو لپاره د مولانا ګلزمان حافظ سید خان او مولا فضل الله په نمونو غور کوي. د جمعې په ورځ په ډرون بیت کې د وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وجنې نه ورستو د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د داخله چارو وزارت څلور وړو ثبوت هدایت جاری کړی دي چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي او خارونو ته د تګ راتګ په لارو نظر وساتي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی په حکم د پېښور ښار سره تړلې قبایلی سیمو د خیبر ایجنسی او درا دمخیل نه پېښور ته راتلونکي لارو باندې د امنیتي سرتیرو شمیره ډېره کړې شوې ده. په پېښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دفعه یو سلسلور سلویخت هم عملي کړې شوې ده او د محرم په مخه د داسې پوسټرو بینرو او رسالو په خپرولو بندیز لګول شوی دی چې ورسره فرقهییز تشدد ته لار هوارېږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي نن په دغه سیمه کې کرفیو نه ده لګولې. د مشال ریډیو د خبریال د راپور له مخه په دغه سیمه کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د هر اتوار پروز د امنیتي عسکرو لخوا کرفیو لګول کیږي. خو تیره شپه پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي نن د اتوار پروز په ټول شمالي وزیرستان کې خلک سړکونه او لارې استعمالولی شي او ګرزبندیز به نه لګول کیږي. د افغانستان د کونړ ولایت د مرکز او شاخیلو د سیمې په لسګونو کسانو تیر ماښام له حکومت او بهرنیو ځواکونو غوښتل چې د دې وروسته د دوی په سیمه کې د شپې پوځي عملیات نه کوي. دوی وایي د شپې لخوا عملیاتو کې اکثره عامو خلکو ته زیان رسیږي. دوی د غوښتنو وروسته لاغه کوي چې تېره شپه د افغانستان د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې د یوې کورنۍ یو کس وژل شو او یو بل امنیتي ځواکونو له ځان سره بوته. د دې کورنۍ مشر انجینیر عبادالله چې خپله هم حکومتي کارکوونکی دی وایي
دروازه مات شوی او سر باندې کلشن کوم داسې خو دې کومه ګنام کړی ورونو یو راو مشل کلن دول دویش کلن به موجبا په یو کمی سکی پرتو کې په غاړه کې دی نیولل د شاته دې د بلای نو ګرځا او پاس په کلشن کوم ضرب کو.
د کونړ والی شجاع الملک مشال لروته ویلی دوی تل د شپې د فوجي عملیاتو مخالفت کړي او بیا به هم نړیوالو ځواکونو د ملي امنیت ادارې سره په دغاړه خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د خالی پورس تایید کړ د فرانسوي ژورنالستان د مالی په شمالي خارګوټي کېډال کې وجل شوې دي. دا دوه خبر اعلان وسلوالو کسانو تختولو. د وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د فرانس نړیوال رادیو د دوه خبر اعلانو کلاډي ویرلان او گیسلاین دوپونت چې و خبریاله و مړی په مالی کې موندل شوې دي. د تیر خالی پورس د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان دا وژنه غندلې و. کیډال د باماکو خار په شمال ختیځ کې یو نیم زر کیلومتر لري د الجزائر سره په پوله پروت دی. او وروسته له هغې چې یو وسلوال کس د امریکا د لاس انجلس په نړیوال ایرپورټ په ډزو کې یو امنیتي چارواکي وواژه او نور جوبل کړل. چارواکي وایي د دغه کس خلاف مقدمه درج کړې او ایرپورټ بیرته پرانستل شوی دی. کچرې په 23 کلن پاول سیانسیا جرم ثابت شو نو هغه ته د مرګ سزا هم کېدل شي. د تیر جمعې د ورځې په دغه حمله کې د امریکا د مرکزی امنیتي ادارې یو کارکوونکی ووژل شو او نور جوبل شوی دی. سیانسیا هم د پولیسو لخوا په ډزو کې جوبل شوی او دا وخت په روغتون کې دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. په پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی امریکا د طالبانو د مشر د وجلو په ترڅ کې له دوی سره د پاکستانی حکومت د سورې د خبرو بهیر سبوتاش کړی دی. نو موړې وایي د قومي سلامتی لپاره د کمیټې په غونډه کې به دغه مسله سیړي.
یہ ایک شخص یا چند اشخاص کا قتل نہیں ہے. قومی سلامتی پہ جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بلائی جا رہی ہے.
افغان پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دڑکه کړی چې په افغانستان کې میشتو د امریکایي او ناتو ځواکونو پر وړاندې د خیبر پختونخوا اکمالاتي لارې به وتړي. د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي د طالبانو د مشر وجنې حالات پیچلي کړي او له نړیوالو طاقتونو سره پرې باید سنجیده خبرې وشي.
پکار دا چې امریکا ناتو او ټول دوی په دې سطح باندې سوچو چې دې وخت کې راغونډول د دې مسلې پکار دي کورول نه دي پکار.
او د خیبر پختونخوا گورنر وایي په خیبر اجنسای کې د فعال ټیوبلونو په لمریز انرژي د چلولو بندوبست پکوي. د لنډی کوتل یو سیدونکې بیا دغه حکومتي ژمنو د عملی کېدو د نه عملی کېدو لامل اندېښمن دي.
دا سیلونه خو مخکیم شویل گورنر سه په اپریل کې راغله او د تلنډ کوتل لاغه اعلان کړو چې دولس شویلو به فوري تور غرا شي 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 خو نه پورې هغه باندې عمل درمد نه شو.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. دا هم ولنه رپورٹ اوریدونکو. امریکا د پاکستانی حکومت هغه تورونه چې وای په ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په وجنې سره له طالبو سوالو سره دغه هیواد د سولې خبرې ترې سبوتاش کړي رد کړي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون خبرلارانو ته وویل چې د حکیم الله مسعود وجنه په سیمه کې د امن کوششونو لپاره مرګ دی. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې وروسته اړ شوی چې له امریکا سره د خپل حکومت اړیکو ته بیا کتنه وکړي. تفصیل په دغه اړه اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
امریکای د پاکستان هغه دا رد کړی دا چې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود د وجنې وروستو د دغه هیواد د سولې خبرو ته زیان رسیدلی دی. د امریکای د خارجه محکمې یو چارواکي ویلي دی چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پاکستان داخلي مسله ده، خو د تشدد خاتمې سیمه کې قلارۍ او ترهګرو په ختمولو کې دواړه ملکونه ګډې ستراتیژیکي ګټې لري. د نن وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي وو چې چه حکیم الله مسعود وجنا پسیمه کې د امن کوششونو مرګ دی.
دا د یو تن یا زیاتو کسانو وجن نه ده، بلکې دا په دې سیمه کې د امن د کوشش مرګ دی، او دا په پټه په دې سیمه کې د امن په عمل گزار شوی دی. خو موږ به د دې برید باوجود هم طالبانو سره د مذاکراتو کوشش جاری ساتو، او طالبان دې هم د صبر نه کار واخلي، ځکه چې دا ډرون برید موږ نه بلکې امریکا کړی دی.
چودھری نثار د امریکې په ادارو د خپلو اندېښنو اظهار وکړو او ویل چې حکیم الله مسعود څو ځلې افغانستان ته تللی و، که امریکې غوښتلې نو په اسانۍ هلته په نښه کولی شو.
امریکی مونته وې که حکیم الله مسعود مونته په نظر راغې نو هغه په نخ کو، باقی به مونږ د تحریک طالبان کسانو تاسو نه وایو. نو ما ورته وې چې حکیم الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان مشر دی، که تاسو هغه په نخ کړي نو بیا د مذاکرات څه فائدہ، او مذاکرات بد چا سره کو؟ نو دا مونته بالکل قبول نه ده.
د چودري نثار علی خان وینا واچ د سلامتی کونسل 15 مستقل ممبرانو سره د رابطې ورستو دا معاملہ په سلامتی کونسل کې راپورته کوي، او امریکای سره په تعلقات او مرستو هم نظر ثانی کوو.
قومی سلامتی په حکلا د کابینه غونډه برغواړو، او د کابینه په اجلاس کې به هم موږ د پاکستان او امریکای ترمنځ په تعلقاتو او مرستو نظر ثانی کوو، او یو ځل بیا به د راتلونکي کړنلار ټاکلو لپاره ټولو سیاسي او مذهبي جماعتونو مشران په اعتماد کې اخلو.
بل خاطر ماخستن حکومت په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید د امریکای په پاکستان کې سفیر ریچارډ اولسن خارجه دفتر ته راوبللو، او په برید ورته سخت احتجاج وکړو. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې خارجه سیکرټر جلیل عباس جیلانی احتجاجی مراسله امریکای سفیر ته ورکړه، او ورته ویل چې د ډرون بریدونو لوجې د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل منفی اثر پریوزي، نو امریکا دې د حمله بندې کړي.
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالو او اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پر وړاندې د خیبر پختونخوا د اکمالاتي لارې تړلو په هدف به د پاکستان په کامی او دریو صوبایي اسمبلیو کې قراردادونه راوړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجاب په لاهور ښار کې د خپل ګوند کور کمیټې غونډې وروسته له پاکستاني میډیا سره په خبرو کې وکړې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال پر رپورټ راکوي.
میڈیا سرا خبروں کی د تحریک انصاف مشر عمران خان اوے چکامی اسمبلی او درے صوبائی اسمبلوں کے بعد د ناٹو سپلائی ادرول پہ حق لا قرار داد روڑی د دا پ خبر تیرو حکومتوں کے د ناٹو سپلائی نہ ادرول شوے خول دوی بداکار کوی.
پختونخوا کی اسمبلی اور جو پختونخوا کی گورنمنٹ، جو
پختونخوا اسمبلی او حکومت چی بات سے کوی ہغه بتا سوتا مخ تراشی منگ با پخپل خبر عمل کو، او تا سوتا بی خایو ک زمن حکومت ختمی گی نو ختم دیشی، خو منگ با تر ہغه د خیبر پختونخوا نہ د ناٹو لای تیرے دو تن نپریک دو ترسو چے ہغوی منگ تا دا او نوئی چے ڈرون بدون با بند شی،
ڈرون اٹیکس بند ہوں گے.
دا عمران خان خبرہ چے کلا مشال ریڈیو خیبر پختونخوا کی دا حکومتی مرستیال گون جماعت اسلامی دا نائب امیر سراج الحق پولان دے کے خوانو دووے
بالکل په حق کې دا موږ مشترکه هدف ته، او موږ چې مخلوط حکومت کې شامل شو نو موږ ایجنډا یو او موږ د اعظم دی.
د ډرون حملو په بدل کې ناټو سپلای ادرول با س پایله ولري. په دې اړه مو د پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر او سیمایزو چارو د کارپو سید نذیر مومن نا تاسو کو نو دوی
دا ګورم چې را موږ باندې پابندې نه لګیدل شي د بین الاقوامي سطح باندې، او پاغي کې وای چې موږ خو یو امریکای سره تعلق نه دی. په دې غونډه کې خو تقریبا 48 ملکونه خو په افغانستان کې دي، او باقی نور اورګنایزیشن راوخنه تقریبا 70 ملکونه شو. نو دې خپل ټول ملکونو د طرفه چې کوم دباو راتلون کړي هغه مخه به څنګه کوو؟ نو په کار ده چې امریکا، ناتو او ټول دوی په دې سطح باندې سوچو کې چې دې وخت کې راغونډول د دې مسلې په کار دي، خو راول نه دي په کار.
د یادونه ده چې تحریک انصاف د ګل پورز د مخالفې ډلې سیاسي جماعتونو یو غونډه هم را بللې ده چې پکې به د راتلونکو د پاره شریکه کړنلار ټاکل شي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یوونی مبجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد پر خاوره د امریکایي ډرون بریدونو لکېدلو سره په رسمي توګه مخالفت کوي، د تیرې جمعې ورځې له برید وروسته چې پکې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود ووژل شو، یې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د پاکستاني حکومت د امن خبرې اترې ویجاړوي. دا چې دغه وروسته ډرون برید په طالبانو سره د سولې خبرو عمل څومره اغېزمن کړي، په اړه یې ټیلیګراف ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې مهم ټکي یې زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورځپاڼه خپل دې مقاله کې لیکي، که څه هم د طالبانو وجل شوی مشر حکیم الله محسود د ډرون برید نه ډیر ویریده او له دې وجبه هر شپږ غنټې پس د یو ځای نه بل ځای ته تللو، خو په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په لړ کې سلا مشورې کېدلې او هم له دې وجې ډیر احتیاط پریښی و. ورځپاڼه لیکي، که څه هم حکومت اسلام آباد کې د امریکا سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو او هغه ته یې په رسمي توګه احتجاج کړی چې د امریکایي ډرون له وجې د تحریک طالبان سره د سولې خبرې اترې د اندېښنو سره مخ شوې دي، خو دفاعي څېړونکي په دې نظر دي چې د پاکستان د رضا او معلوماتو نه بغیر دغه ډرون برید ممکن نه ښکاري. دا راز په دې ورستیو کې د برسېره شوي خفیه اسنادو نه هم دا خبره مخې ته راغلي چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د ډرون بریدونو غندنه کوي، خو په اصل کې د ډرون بریدونو ملاتړ دی. د ورځپاڼې په وینا، حکیم الله محسود په شمالي وزیرستان کې میرانشاه سره نږدې په داسې مقام نوې کور جوړ کړی و چیرته چې په ډیره کمه فاصله د پاکستانی پوز مرکز هم موجود دی، او یو ځای تن ټیلیګراف ورځپاڼې ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې په دغه سیمه کې هر تن خبر وو چې حکیم الله محسود چیرته موجود دی. ورځپاڼه لیکي، حکیم الله محسود د پاکستانی حکومت سره د مذاکراتو په اړه د یوې غونډې نه واپس دغه نوي کور ته روان وو چې دغلته په هوا کې موجود ډرون ته د زرګونه میله لری امریکایي مرکز نه د هغه په اړه تفصیلات ورکړی شو. د دې ډرون کیمرې او نخه دومره کره و چې پکې د ګاډي نمبر هم د ډرون تر شا ناستو کسانو ته ښکارېده. د هغې نه پاس په داسې وخت یې میزایلونه وداغل چې نوموړی د خپلې قلعه دننه د ګاډي نه کوزیدلو. ورځپاڼه لیکي، امریکا د حکیم الله محسود په سر $50,00,000 انعام مقرر کړی وو. نوموړي نه یوازې په پاکستان کې د زرګونو بیګنا خلکو د وژنو ذمواري منلې وه، بلکې هغه تن چې افغانستان کې یې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA یو شمیر اعلی چارواکي وژلي وو، هغه سره یې هم مرستې او ملاتړ کړی وو، او په یو ویډیوي پیغام کې یې ورسره ګډون کړی وو. ټیلیګراف ورځپاڼې ته اسلام آباد کې د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر شوکت قادر ویلي، ممکنه ده چې د برید لپاره پاکستان امریکا ته نه یوازې معلومات ورکړي وي، بلکې دې کې یې مرزي هم شامل وي. شوکت قادر زیاتوي، اوس که حکومت هر سوای خو په داسې حال کې چې حکیم الله محسود د منځ نه لاړ، په کار ده چې تحریک طالبان خبرو ته مجبور کړي شي.
منور شاه وریدونکو، که څه هم پاکستانی چارواکي وایي طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنې خفه کړي او وایي چې له دې سره د سولې خبرو ته زیان رسیدلې، خو د دې هیواد کارپوهان بیا پوښتنه کوي چې ولې د پاکستان مشرتابه د طالبانو لخوا د ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو په وژنه نه خفه کیږي. په دغه اړه تفصیل د اسرار عالم ممن په دې رپورټ کې وو.
پاکستان ویلی په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل پر مذاکراتو مرګونه گزار دی. پاکستان له ډېر وخت راهیسې طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره کوي. له دې وړاندې د طالبانو لخوا پر پاکستاني پوځ او ځینې نور بریدونه شوي. امریکا د تحریک طالبان پاکستان پر دغه وژل شوي مشر حکیم الله مسعود په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره $15,000,000 انعام هم اعلان کړی وو. که په امریکایي ډرون برید کې د یو ناقانونه ترهګرۍ ډلې تحریک طالبان پاکستان یو مشر وژل کېدل د سولې خبرو لپاره زیانمنې ګڼل کېږي، نو چارواکي د دغه ډلې د بریدونو په اړه ورته خبره نه کوي، اول یې د امن مذاکراتو ګډوډونکي نه ګڼي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوه جاس خټک وایي،
دا ډېر عجیب غونډه موقف دی. طالبانو خپل عملیات جاری ساتل، هغه په دې بجانو کول په وزیرستان کې په خبر کې کلی نو یې په کول دې خبرو به باندې دوه ریاکشن ورکول چې یو ټیررست هغه وجلې شو. ما دا خو عجیب غونډه خبره ښکاري.
خو د پېښور پونتون د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام له دې مختلف نظر لري او وای د پاکستانی طالبانو د مشر وجل کېدل د سولې پر خبرو لوی گزار دی.
د عمران خان د دې تجزیه سره د اتفاق کوم چې دا کومه حمله شوې ده، د دې نه یقینا چې د سولې دا چې کوم پروسس دی دې ته خلوي زیان او نقصان رسېدلې دی، او نن دا زده نه کوي چې طالبانو اعلان هم کړی دی چې مونږ د سولې دا چې کوم خبرې تر روانې وي دا مونږ ځنډو، بلکې مونږ مخکې د سولې خبرې نه کوو. زه دا غنم چې د دوه طرف نه چې کله دا څه واقعیت شي نو دا د سولې پروسس ته نقصان رسی.
یاد وی چې د پاکستان د کورونا چار وزیر چودري نثار علی خان تر دې برید وروسته امریکا سره اړیکو ته بیا کتنې خبره کړي، او په خبر پختونخوا کې حکومت لرونکي تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې هغوی به افغانستان ته د ناټو د رسد لاره وتړي. د امنیتي چارو کارپو او د پاکستان د پوز پخوانی مشر بریګیډیر صاد وایي پاکستان هسې سیاسي بیانونه ورکوي.
امریکا کې ناست امریکا په خبرې کوي، نو زه دا نه منم چې دا د زړه نه وایي دا اصل سیاست کوي. سره عمران خان صاحب بل بشپړ ډر کې ناست دلته خبرې کوي چې دا خراب خلک دي، که پاکستان لارې بندي او کو ارس کوي بریدونه برازي.
د یادونه ولدا چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجود ترګر افغانستان کې د دوی په ځواکونو پر بریدونو تورنوي، او وایي چې ډرون حمله د دغه پټو ترګرو د لامن زوړلو لپاره مهمه وسله ده.
د اسرار عالم ممن رپورٹ کو اوریدو را پورنه وای اوریدونکو د حکیم الله مسعود په زیاده نوی مشر په ټاکل کې دوه کې د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات موجود دي. ځینې ډلې د دې پلوی دي چې خان سید سجنا دې په دې منصب ټاکل شي، خو ځینې نور بیا له دې خبرې سره مخالفت لري. زما همکار نجیب عامر په دغه اړه له کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زی سره خبرې کړې دي، نو راځي چې دې مرکې ته غوښ شو.
دا یو تحریک دی، دا یو سیاسي ګوند نه دی، نو ځکه په دې کې مخکې نه داسې اختلافات خو مشر جوړ شو تحریک مشرو، نو دا اوس چې کوم کسان پاتې دي نو په دې کې داسې یو غټ شخصیت نشته دی که زیات کشران دي یا ډېر ښکاره کسان په کې یا قومندان په کې نشته.
د قومندان خان سید نوم ډېر اخیستل کېږي، نور احتمالي نوماندان څوک کېدای شي؟
تاسو وګورئ چې دا یو ډېر عجیبه خبره ده، دا دومره خطرناک کار دی دا مشرۍ کول. اکثر مشران چې کوم دي نو هغه وجل کېږي، خو بیا هم کسان ډېر له خطر راغلي دي. نو یو خو خان سید ذکر وکړو، دا ډېر مهم یو امیدوار دی او دا جنګي کس دی، د ده هم تقریبا 6-7 کاله عمر دی، او دا هم د مسعود قبیلې یو کس دی. ما په خیال باندې زیات امکان دا دی چې د مسعود قوم یو کس به مشر کېږي. تحریک هم د مسعود د قوم په سیمه کې جوړ شوی، او بیا جن علاوه اوس ډېر نومونه په کښې راغلي دي، مولانا فضل الله اسفاد طالبان د مشر دي، هغه نوم راغلی دی، خو ما په خیال باندې د هغه امکانات کم دي. بل جن علاوه عبدالولي یا ځان ته هغه عمر خالد خراسانی وایي د مومن ایجنسۍ د تحریک مشر دی. خو یو بل کس ډېر مهم دی، د هغه نوم مخې ته راغلی دی، هغه حافظ سید خان دی، هغه د اورکزو ایجنسو کې د تحریک مشر دی. عصمت الله شاهین دی یا عظمت الله دیداد تفهم شته.
رحیم الله صاحب، آیا د پاکستانی طالبانو د نوي مشر په ټاکلو کې د افغانستان د طالبانو مشران ساغیز لري؟
نو ما په خیر باندې فعلا خو څه نه ښکاري، داسې زمونږ نه خبر شوي نه چې هغې په دې کې سالیسي کوي یا مشوره ورکوي. خو که دوی تر منځ اختلافات زیات شو او په مشرانو باندې جګړه شوله، نو بیا ممکن ده چې د افغانستان طالبان خاص طور باندې حقالي شبکې خلک
پدې کې ملګرتوب وکړي. کارپو خبريال رحیم الله یوسف زیو چې د طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو په اړه زموږ همکار نجیب عامر پوښتنې ځوابولي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، ډیلی بیسټ پاڼه لیکي په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د کوټې شورا مهمو غړو په اسلام آباد کې په یو غونډه کې فیصله کړې چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې به همکاري کوي او بریدونه به نه زیاتوي. افغان حکومت دا یو خبر بلل. دا رپورٹ مهم ټکی د بشیر گواخناورو.
ډیلی بیسټ ویبپاڼه لیکي د افغان طالبانو د کوټې شورا د غړي اسلام آباد کې د افغان طالبانو یو ملاتړ کوونکی سړي خپل کور ته په ګولۍ ضد گاډو کې ورغلی وو. دوی سره وسلې نه وي، سپینې خولۍ پر سر وي او اسري یا وټوکړې جامې اغوستې وي. پاکستان تر ډیره وخت پورې له دې انکار کړی چې افغان طالبان ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. خو د ډیلی بیس په وینا اوس پاکستان ښه په ښکاره طالبان ته د ناستو او تګ راتګ موقع برابروي. په رپورټ کې راغلي چې دې غونډه کې د کوټه شورا لس مهم طالبان شامل وو. په دوی کې د طالبانو یو مهم نظامي مشر اختر محمد منصور، د افغانستان په جنوب کې د طالبانو قماندان مولوی حسن رحماني، او د دوی د مشر ملا عمر نزدي ملګری عبدالروف او ملا ګلاغا ګډون درلود. په دې غونډه کې د کوټه شورا یو بل مشر غړی عبدالقیوم ذاکر نه و. د ډیلی بیست په خبرانو موړی د اختر محمد منصور سره پر نظامي مشرۍ اختلاف لري او غواړي د طالبانو نظامي مشر د پخپلوي. په رپورټ کې راغلی چې د غونډه کې ګډونوالو افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې د برخه اخیستو په اړه تاوده بحثونه وکړل. ځینو ویل چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتو دي او اوس ښه وخت دی چې خپل چریکي یا ګوریلایي حملې لا تیزې کړي. خو اکثریت په دې نظر وو چې له 12 کال جګړې وروسته نور باید د سولې لار غوره کړل شي او سیاسي روغه جوړه دی وشي. ډیلی بیس د ذبیح الله په نامو یو طالب قماندان له خولې لیکلي چې پاکستان طالبانو ته ویلي چې افغان حکومت سره یو جوړجاړي ته رسیدلو لپاره ځینې سختې غوښتنې د پریدي او پر ځای دې داسې مطالبې وکړي چې د منلو او عملي کولو وړ وي. په دې رپورټ کې وړاندې راغلي چې د افغان طالبانو د کوټه شورا ځکه د کوټې په ځای اسلام آباد کې دا غونډه وکړه چې هلته د ملا نجیب الله له بریده ویریږي. د طالبانو قوي قماندان ملا نجیب الله د ځانمرګو برید کوونکو د یو ګروپ مشر او د سولې د خبرو خلاف دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو د مهمو مشرانو د خبرو اترو خبر وو او ډیلی بیس ویبپاڼې د ولسمشر حامد کرزي د یو سلاکار له خولې لیکلي چې د کوټه شورا د غړو په خپلمنځ کې ناسته ښه کار دی. نوموړي زیاته کړې چې دا مهال پاکستان کې طالبان تر بل هر وخت ډیر خوشاله دي او دا ښه خبره ده چې د شورا غړي په آرام زړه له خطره بهر یو ځای کې سره کیناستل او د سولې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل.
بشیر ګوا خوریدونکو، د طالبانو د حکومت پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي په اسلام آباد کې د کوټې شورا د غونډې په اړه معلومات نه لري، خو زیاتوي که پاکستان له افغانستان سره پوره مرسته وکړي امکان لري چې د طالبانو سره مذاکرات کامیاب شي. له نوموړي سره فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په اسلام آباد کې د کوټې شورا غونډه څومره اهمیت لري.
د دې امکانات خو شته چې د طالبانو یو شمېر کسان که چېرې په پاکستان کې په خفه حالت کې ژوند وکړي یا په نیمه خفه حالت کې ژوند وکړي هغه ور وغواړي. مهمه دا ده چې آیا په داسې ورغوښتلو باندې د افغانستان سوله ممکنه کېدلی شي که نه؟ دا سوال ډېر مهم دی. هغه په دې مانا چې په یو وخت کې درې مهم مسایل په افغانستان کې اوس بحث باندې کېږي او یا قرار ده چې بحث باندې وسي، چې په هغه کې یوه مسله د انتخاباتو مسله ده، بله مسله د نظامي قوتونو د خارجي نظامي قوتونو دپاره پروتوکول یا اډې او همداراز د سولې مسله چې دا په خپلو کې هم مخامخ تماس سره لري. دا مسایل هغه ترتیب یې باید داسې څه ووایي چې اول باید سوله راغلې وای، بیا وروسته د انتخاباتو او د خارجي قواو په څرنګوالي باندې په دې باندې خبرې شوی. اوس متاسفانه دا سوله فرصتونه ضایع شول، وځنډېدل. نو زه لږ اندېښمن یم په دې خاطر چې دغه د ترتیب د لحاظه د وخت د لحاظه دغه شی به یو څه مشکلات ولري، مخصوصا دغه جرګه چې دایرېدونکي ده او د تړون خبرې.
د جی ډی بیست رپورټ وایي چې په هغه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وسوه او د کویټې شورا ځینې مهم غړي ورغلي وو، په هغه کې په افغانستان کې د سولې په مذاکراتو باندې او د سولې په مذاکراتو کې د برخې اخیستو په اړه تاوده بحثونه وسول. نو دوی د سولې په مذاکراتو خبرې کړي، آیا دا د افغانستان سوله ممکنه کولای شي؟
دته په پام چې اوس په پاکستان کې په التم خبرې شروع دي او هم زمانه کې په افغانستان کې د سولې سره خپل د افغانستان حکومت مخه کړې وای او د پاکستان حکومت سره همکاري وکړي، په دغه صورتونو کې دا ممکنه ده چې هغه هڅه وکړي. ولی په دې خاطر چې دلته مشورتي لوی جرګه راغوښتل شوې ده او تړون لاسلیک کیږي، د تړون مسله او خپله د سولې مسله دا په تناقض کې قرار نیسي. د ترتیب د لحاظه هم دا ترتیب واوښتي، باید اول سوله شوی وای، فرصتونه ضایع نه شوه، بیا وروسته نور مسایل باندې فکر شي. او یو بل شی چې هغه د سولې اراده ده، سولې لپاره اراده یوازې د مختلفو اړخونو ده، خو د لپاره په کار ده، خو د دې تر څنګ باید منځګړی هم وي. که چیرې د سولې اراده وي او منځګړی نه وي، افغان منځګړی، نړیوال سهولت ورکوونکی، کوربه هیواد، بیا هم دغه سوله ځنډیږي، مشکلات راځي من حیث طرف طبیعتا مختلف اړخونه یو بل ته نه نږدې کېږي. منځګړې غواړي، کارفهمه خلک غواړي او جدوجهد غواړي، ولې تر دې مخکې اراده خورا مهم شی دی چې په درو سرو اړخونو کې خارجان د افغانستان حکومت او طالبان د درې سره باید خپل اراده قوي اراده وشي.
د طالبانو د حکومت پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل وو چې د طالبانو د کوټه شورا په اسلام آباد کې د شبې غونډې په اړه زموږ همکاري فرشته جلالزای پوښتنې ځوابولې. او اوریدونکو، د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې شوی یو د شاهین بنیري نه بعد مشال رادیو د خبرونو لنډیز وورو.
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان د ادارت کړي چې د بې پیلټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر وجل کېدو د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې پروسه شنډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویلي دا وسوالو طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان کورنۍ مسله ده. د جمعې په ورځ په ډرون برید کې د وسلوارو طالبانو د مشر د وژنې نه وروسته د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د داخله چارو وزارت څلور وړو صوبو ته هدایت جاری کړی دی چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي او ښارونو ته تګ راتګ په لارو نظر وساتي. د شمالي وزیرستان پروتوکول انتظامی وایي نن په دغه سیمه کې کرفیو نه ده لګولې. د پاکستان علاقائي سندرغاړي ریشمان په لاهور کې په روغتون کې د اوږدي ناروغۍ وروسته د شپږ شپېته کاله په عمر کې سا ورکړه. هغې ته د مرۍ کینسر و. د افغانستان د کونړ ولایت د مرکز او شاخلو د سیمې په لسګونو کسانو تېره ماښام له حکومت او بهرنیو ځواکونو غوښتل چې له دې وروسته د دوی په سیمه کې د شپې پوځي عملیات نه کوي. دوی وایي د شپې لخوا عملیاتو کې اکثره عامو خلکو ته زیان رسیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د خالی په ورځ تایید کړه دوه فرانسوي ژورنالیستان د مالی په شمالي خارګوټي کېډال کې وژل شوي دي. دا دوه خبر اعلان وسلوالو کسانو تختولو وروسته لاغې چې وسلوال کس د امریکا د لاس انجلس په نړیوال ایرپورټ په ډزو کې یو امنیتي چارواکي و جو نور جوبل کل چارواکي وایي دغه کس خلاف مقدمه درج کړي او ایرپورټ بیرته پرانستل شوی. او راپورونه وایي پرون د خالی په ورځ د سعودي عرب د شمال په یو جیل کې د قیدیانو ترمنځ نښته شوی چې د جیل د امنیتي ساتونکو لخوا پر ډزو کې دوه قیدیان جوبل شوي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. اوس اوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د حکومت او طالبانو ترمنځ په کېدونکو مذاکراتو او د دوران ډرون برید کې د طالب وسلوالو د مشروالې په وجنه لیکلي دي. د لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې داسې وخت کې ډرون برید وشو کله چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو شروع کېدو کې یو څو غنټې پاتې وي او د حمله کې د حکیم الله محسود او د هغه د نائب په ګډون د پنځه کسانو د مرګ اطلاع ده. اداریه وایي چې د دې نه وړاندې هم کله د خبرو اترو لپاره ماحول جوړ شوی و نو ډرون برید کې ولی رحمان او جلیشو او دارنګ د سواد په مذاکراتو هم امریکا نه وخوشاله. خدایو حقیقت دی او طالبانو ته هم د دې خبره پته ده چې پاکستان د ډرون په ضد په هر کچ اواز پورته کړی دی خو د دې اودرول د پاکستان په وس کې نه دی. ادارې لیکي چې بل طرف ته پاکستان د ناتو سپلای اودرولو خبره کوي او یقینا چې دې سره به امریکا ته هم زور ورسي خو د دې اثرات او رد عمل به د پاکستان د پاره هم خنوي. نو پاکستان لا دا هم په نظر کې ساتل پکار دی او د جذباتو په ضد د سوچ او عقل نه کار اغستو ضرورت دی. اداري اخر کې لیکي چې کې دي شي د دومره لوی پیخروستو مذاکرات د ځنخکار شي خو بیا هم دوانو ډلولاد د صبر لمن پرې خودل ندی پکار. خود دې سره سره پاکستانی حکومت له هم هر قسمه صورتحال د پاره تیار اوسې دو ضرورت دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د سعودي عرب حکومت له خوا غیر قانونه خلکو ته د شپږو میاشتو مهلت ورکولو وروسته د دوی د وستو فیصله کړې شوې ده. اداري وایي چې سعودي حکومت هغه خلکو ته غیر قانونه وایي څوک چې د سعودي کفیلانو په ویزا سعودي عرب ته تلی او په عام جوا کې دیتا آزاد ویزه وایي. دا خلک په باقاعده توګه خپل کفیل له پیسې ورکوي او ویزه یې هم په بیا اغستی وي. اداري مخکې لیکي چې اوس که سعودي حکومت دا خلک د خپل ملک اوباسي نو په کار دا چې کم کفیل دغه خلکو ته ویزه ورکړي وي هغه ته هم سزا ورکړي ځکه چې د سره کار نه وو. نو ولې دا خلک سعودي عرب ته غوښتل او بلدا چې د ویزې او کفالت په سر اغستې پیسې د هم دغه خلکو ته واپس ورکړي. اداري اخره کې د مهنت او افرادي قوت وزارت او سعودي عرب کې د پاکستان سفارت توای چې دې لړکې دې موثره ګامونه پورته کړي او پاکستانیان دې د امتیازي سلوک نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف د امنیتی سرچینو او وسلوالو کمانډانانو لخوا لیکي په یو ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وجنې نورستو طالبانو خان سید عرف سجنا خپل مشر غوره کړی دی. حکیم الله محسود د بیت الله محسود او ولی الرحمن نورستو د طالبانو دریم مهم کمانډانو چې په ډرون برید کې وژل شوی دی. یو طالب کمانډان ورځپاڼې ته ویلي د خالی پورز د طالبانو شورا د شورا د غړو او کمانډانانو نه مشورې غوښتي دي. حتمی پریکړه به لږ نور وخت غواړي ځکه چې د شورا غړي وخت په وخت د غونډې ځای بدلوي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د عادي وګړو د وژنې په حواله په ډرون بریدونو انتقادونه کیږي، د حکیم الله محسود وژنه د سی آی اے د ډرون پروګرام لپاره یو مهمه کامیابی ګڼل کیږي. بلخوا اے پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبینز ویلي چې په وخت باندې د هغه طالبانو سره د روغې جوړې هڅه شوې وي کوم چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام لري، نو د ډیرو انسانانو ژوند به بچ شوی وو یا غیان به کمزور شوی وو او په افغانستان کې بعد امن پروسه نور هم ګړندې شوی وه. د جمعې په ورځ په لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت سره د خبرو نو وروسته د وینا په وخت جیمز ډوبینز زیاته کړه په کال 2002 کې یو شمیر غلطۍ شوې دي. د نوموړي په اند په 2011 کال کې د روغې جوړې یو سنجیده عمل نه پیل کول شاید یو غلطي وه. نوموړي دا هم ویل چې په 2003 کال کې په عراق برید په یو ډېره مهمه موخه د افغانستان نه د امریکا توجه واړوله چې ورسره طالبانو ته د بیا یو ځای کېدو او پنګو راټولولو موخه په لاس ورغله. جیمز ډوبینز زیاته کړې چې د دې هر څه باوجود په دې نږدې کلونو کې افغانستان پرمختګ کړی دی.
شاهین بونیره او چې نړیوالو مطبوعاتو ته کړې کتنه تاسو ورېدا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا د بې پلټ الوتکې په حمله کې د پاکستان او طالبانو د مشر وجنه بعد افغانستان د سولې په پروسې کومه اغیزه و نه لري. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی ویلي چې افغان دولت په اصولو کې د امریکا د بې پلټ الوتکو له حملو سره مخالف دی. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د حکیم الله مسعود د وژنې هرکلی کړی او ویلي دي چې نوموړي د ملکی افغانانو په وژنو کې لاس درلود. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورت.
په داس حال کې چې د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود د بی پیلوټ الوتکې حمله د پاکستان د سولې په هڅو حمله بللې، خو افغان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې په هڅو تاثیر نشي لرلی. د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی د یکشنبې پورز خبریالانو ته ویل د مسعود د وژنې د پیښې په اړه به افغان حکومت د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خو ښاغلی موسازی وویل افغان دولت په اصولو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخالف دی.
افغانستان د سولې پر بهیر دا موضوع څه تاثیر لرلی سي؟ که څه هم دا یو فرضي پوښتنه ده، خو زه باید ووایم چې کوم تاثیر به ونه لري. د افغانستان د سولې بهیر له افغانانو سره دی، د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره دی چې افغانان دي. د افغانستان دولت په اصولو کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره چې په اکثر مواردو کې بې ګناه او ملکي کسان پکې وژل کیږي مخالف دی.
په خاطر د افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلی و چې دولت په پاکستان او سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له ترسره کېدو سره مخالف دی. خو امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې دارنګ حملې زیاتې کړي چې د القاعده شبکې حقانی ډلې او طالبانو جګپوړي چارواکي پکې په نښه کیږي. د جمعې په ماښام په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو مخکې د پاکستاني طالبانو اکثره مهم مشران هم په همدارنګ حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پر نوموړي حمله په دې هیواد کې د سولې په هڅو حمله بللې. ویل کېږي دا حمله په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و د پاکستان د حکومت یو استازی له پاکستان او طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. د یکشنبې پورز د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د مسعود د وژنې د پیښې په اړه بحثونه وشول. ځینو سناتورانو د نوموړي وژنه د سولې د پروسې په زیان وبلله، خو د دې جرګې رئیس یې مخالف و. فضل هادی مسلمیار د مسعود د وژنې هرکلی وکړ او ویل د ملکي افغانانو په وژنو کې لاس درلود.
افغانستان په خلکو رحم وکړي، د غزنی د اندلو واده فکر وکړي، دا چا کړي؟ خو د بیت الله د امن حکیم الله مسعود مسیح کړي. پرون په سمنګانو کې یا په بغلان کې واده باندې چا همداسې حمله کړې ده؟ ابروز په مسجد او په تکیخانه کې دا انتهایي حملې څوک کوي؟ خو همدغه یې کړي. ډېر خوش شوم.
د حکیم الله مسعود وژنه ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ښې شوې بیرته خرابې کړي. ځینې کتونکي وایي که د دې دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي نو د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسیږي، ځکه چې دا پروسه د دې دواړو هیوادونو ګډو همکاریو ته اړتیا لري.
له کابل احمد زبیر ژمن وو او د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي به په مشاورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړي. دا خبره د ولسی جرګې دویم منشي د مشال ریډیو له افغان څنګه سره په خبرو کې وکړه او مشاورتي لویه جرګې د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلله. بلخوا د مشرانو جرګې دویم مرستیالوی چې تر اوسه پورې دوی په لویه جرګه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د پریکړې له مخې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د شاوخوا 3000 استازو په ګډون په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مشورتي لویه جرګې په ګډونوالو کې به د ولسی جرګې اداري هیئت او ګڼ شمېر غړي ونه وسی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مشورتي لویه جرګې جوړول د افغانستان د اساسي قانون خلاف کړنه ده. خغلی عرفان وایي د ولسی جرګې په بېلابېلو غونډو کې د دې جرګې رئیس خغلی ابراهیمی په وار وار ټینګار کړی چې د ملي شورا په موجودیت او د هغه نصاب په نشتوالي کې چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې لپاره ټاکل شوی دا لویه جرګه مشروعیت نه لري او قانوني نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي خغلی عرفان ویل چې کیدای شي یو شمېر وکیلان په انفرادي ډول په دې جرګه کې برخه واخلي خو د ولسی جرګې ډېر غړي به په کې ګډون ونه کړي. خو افغان حکومت وایي اساسي قانون ولسمشر ته واک ورکړی چې پر لویو ملي مسلو د سلام مشورو لپاره لویه جرګه ور وغواړي. حکومت وایي په مشورتي لویه جرګه کې به د ولس استازي پریکړه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په صورت کې د امریکا د حکومت هغه شرط ومني کنه چې وایي امریکایي سرتیري به د جرم په صورت کې د امریکا د قوانینو له مخې محاکمه کیږي. بلخوا د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي دوی تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې په لویه جرګه کې ګډون وکړي کنه. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان ازادي راډیو ته ویل دوی انتظار کوي چې د لویې جرګې اجنډا نور هم روښانه شي.
مشرانو جرګه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې په جرګې کې اشتراک کوي که نه کوي. موږ د دې انتظار باسو چې اصلي اجنډا په کوم مورد ده. موږ همیشه منافع ملي په نظر کې نیولی او د خلکو نفع زموږ نفع ده. موږ تر اوسه پورې په اجنډا سل درسله آګاهي نه لرو چې دې اجنډا کې کوم خبرې درچوي.
یو شمېر څارونکي وایي تر دې مخکې هم ملي شورا د سولې په مشورتي جرګه او لویه جرګه کې د نګړون پریکړه کړې وه خو وروسته ولیدل شول چې اداري هیئت او ډېرو غړو یې پکې برخه لرله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي زده کړو له انسټیټیوټ څخه یو یا تنز د کونکي فارغ شول چې یو لستنې جنه کوي. د یاد ولایت عام روغتیا چارواکي وایي تر اوسه په ولسوالیو کې نیمایي عمله غیر فنی کسان دي چې د نوموړو فارغانو په ګمارنې سره به تر یو بریده په ولسوالیو کې د روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه حل شي. په اړه یې د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د استاد حکیم تنیوال د طبي علومو د انسټیټیوټ څخه په دریمه دوره کې د لابراتوار، فارمسي، نرسنګ او قابلګۍ له څلورو ډپارټمنټونو څخه یو او یا تنه فارغ شول چې یو لستنې نجونې دي چې د قابلګۍ په څانګه کې خپلې نیمه لوړې زده کړې بشپړې کړې او دوه نیم کاله یې یاد زده کړې پر مخ بیولې دي. د نوموړي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر حمیدالله حامد د فارغانو د جشنوارې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل چې د عام روغتیا د ریاست په همکارۍ له څلورو څانګو څخه یو او یا تنه فارغ کړي چې دوی به په خوست کې د معیاري درملنې له لارې ټولنې ته خدمت وکړي.
د استاد حکیم تړیوال د منځنۍ او طبي زده کړو خصوصي انسټیټیوټ د دریمه دوره فارغین دي. یو او یا کسان موږ فارغو په دې کې یو لس کسان جنکیان دي او باقي چې دي د لابراتوار، فارمسي او د نرسنګ په څانګو کې درې څانګو کې د لکان دي ټول مسلکي اشخاص موږ فارغ کړل.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی وویل چې تر اوسه هم په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې سم نیمایي روغتیایي پرسونل غیر مسلکي خلک دي چې د دې فارغانو په جذب سره به په خوست کې دا ستونزه ترې وبریده حل شي.
موږ پرسونل لرو خو بیا هم زموږ په ولسوالیو کې تقریبا 50% غیر مسلکي خلک استخدام دي، یعنی د انجوګانو په واسطه غیر مسلکي اشخاص استخدام دي. نو د دې څلورو دورو په اساس باندې زموږ روغتیایي خدمات به ډېر ښه شي.
د فارغانو له ډلې څخه څخه عبدالوهاب ستوري او محمد حنیف په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د تحصیل پر مهال لازم عملی او نظری زده کړې کړي او کولی شي خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي.
هڅه به کوو تر څو پیسو ته ونه ګورو، کار ته وګورو، د ملت ته خدمت وکړو، د خاورې ته خدمت وکړو. هغه مشکلات چې په شفانو یا په شخصي کلینیکو کې شته هغه موږ کوشش کوو چې هغه مشکلات موږ حل کړو. موږ نن ورځ فارغت دا نه دی چې موږ نه فارغ شو، موږ کوشش کوو چې په خپل مسلک کې خپل ځانونه ورسوو.
کله چې موږ د خپل استادانو نه زیات خوشاله یو ژوند دي وي، موږ سره زیاته خوري کړي ده، زیات تکلیف کړي ده، او موږ سره حتی چې ستاج په دوره کې خپل راغلي دي، د پانتون استادان دي، هلته به مصروف او راغلي دي، خپل شپخانه کې زموږ کار لیدلای دی، موږ له نږدې نه تعقیب کړي.
د خوش شیخ زاید پانتون د تی پوهنځي استاد په هندوی بادشاه زر عبدالی د فارغانو د زده کړو له بهیر څخه رضایت څرګندوي او وایي چې
دوی تقریبا اکثریت هم په پرایویټ شپخانو کې هم په دولتي شپخانه کې عملی زده کړې سره ترسره دي. عملا د نرسنګ په بخش کې، د لابراتوار په بخش کې موږ سره لاس نفر دوه لاس نفر دی به ار لګل د تقسیم اوقات له مخې موږ په دې ته صبر خیال. افغانستان چې څومره ارامي کې، په افغانستان کې څومره چې قانون پلی کېږي، نو دلته به د هر چا مسلکي وړتیا به هم خیال کېږي. ان دې نه ورسته به د مسلکي وړتیا په اساس کادرونه جذب کېږي.
د یادونې وړ ده تر اوسه هم د خوست د ډیرو سیمو اوسیدونکو د روغتیايي خدمتونو له نیمګړي بهیر څخه سر ټکوي او وایي چې په خپلو سیمو کې حتی لږ روغتیايي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو ته پوس کوسوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دې تیر موده کې داسې یو شمېر پیښې شوي چې پکې پاکلیتي او مذهبي ډلو وسلوال بریدونه وشول چې په دغه هیواد کې د مذهبي عدم برداشت موجودیت څرګندوي کوي. دا چې په ټولنه کې د برداشت او یو بل سره د خیر رویې ساتلو لپاره باید څه وکړل شي په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د تیرو جمعې په ورځ د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ اکان کیندونکي پر ډزو ووژل. د دوی تعلق د شیعه فرقې سره وو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي ځایي پولیس وایي په ظاهره دغه فرقه ییز نښته ښکاري. بلخوا د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې په یوې ګرجا په دوه ځانمرګي بریدونو کې تر سلو زیات عیسویان ووژل شول او ګڼ شمېر یې ژوبل کړ، چې دا په دغه هیواد کې د عیسویانو خلاف تر ټولو لویه خونړۍ پېښه وه. په دې تیر دې موده کې داسې یو شمېر پیښې مخې ته راغلې چې مذهبي لګکي پکې په نښه شوي دي او دا ښکاره کوي په پاکستان کې مذهبي برداشت په کمېدو دی. د پېښور یونیورسټۍ استاد او د دینی چارو کارپو ډاکټر قبله ایاز وایي دا هر څه د اسلام د تعلیماتو عکاسي نه کوي.
کوم صورت حال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی، او چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترهګري ده ډېره زیاتېږي. مذهبي حوالے سره خود دې بالکل اجازت نشته چې یو فرد قانون پلاس کې والی، خو متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه موږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو حالانکه هغه مذهبي نه وي.
په پاکستان کې په دې تیره موده کې داسې یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې پکې د اقلیتي ډلو مشران په نښه شول. د 2011 کال د مارچ په 2 نیټه د اقلیتي ډلو مرکزی وزیر شهباز بټي په اسلام آباد کې ووژل شو، او دغه وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري په 2 نیټه د خپل ساتونکو لخوا پر ډزو ووژل شو. سلمان تاثیر په هغه وخت کې د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي سره په کیس کې د مرستې څرګندونه کړې وه. آسیا بیبي چې یوه عیسوي ښځه ده او د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول شوې، تر اوسه پورې یې هیڅ پته نه لګي. لیکوال فسی زکا وایي په ټولنه کې د تندرو فکر د خورېدو له وجې خلک د یو بل خبرو ته غوږ نږدي، او اکثره پیښو ته د مذهبي رنګ ورکولو سره د یوې ډلې خلاف غوسه راپارول کیږي. دی وایي
څوبري خلک دا نشي ویلی چې د دې حرکتونه بالکل غلط دي، د دې ایکسکیوز یا نور وجه کیدی نشي. دا زیاتي چې کوم ټول کې زیات خیال همدا دی چې څوبري عام خلک شروع شوی دے، اور دا ختم خلق دا ویلی شی صاف ویلی شی چې دا سیزونه موږ نه منو دا غلط دي. ټولې غټه مسله دا ده چې زموږ د سټیټ چې کوم ریټ دی پاور دی هغه ډېر زیات کم شوی دی.
فصیح زکا دا هم وایي باید په ټولنه کې د مذهبي یووالي او نورو ډلو سره د ښه سلوک کولو لپاره کار وشي او زیاتوي باید حکومتي ادارې او ولس خپلې ټولنې ښه روایات پر مخ بوزي نه چې یو تندرو فکر خور کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د گورنر هاوس نه خبرې شوې اعلامیه وایي چې په قبالی سیمو کې فعال ټیوب ویلونه به په لمریز انرژي یا سولر انرژي چلول شي. دغه اعلامیه زیاتوي چې دا کار به په سیمه کې د توانایي پر بحران قابو موندلو او د اوسیدونکو د اوبو د نشتوالي د ستونزې له حلولو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومتي ژمنې به عملي شي او کنه په اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د گورنر هاوس په خبر نه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله په قبایلی سیمو کې ټول فعال ټیوبویلونه د بجلی نه شمسي توانایي نظام ته اړولو پریکړه کړې ده او د قبایلی سیمې د پبلک هیلت محکمې او تعمیراتي کارونو ادارو چارواکو ته امر ورکړی دی چې په دې منصوبه د زر تر زره کار پیل کړي. اعلامیه لیکي چې دې سره به نه یوازې د بجلی بچت توشي او د توانایي په بحران به کابو وموندل شي بلکې ځایي خلکو ته به ډیر په اسانه او روانه سره د څښاک اوبه میلاویږي. خو بیا د خیبر جنسي د سودوخیلو سیمې اوسیدونکي سادولا پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر پختونخوا گورنر د دغه ګام ستاینه کړي خو چې دې ته عملي جامه هم ورکړی شي.
گورنر صاحب کوم اعلان کړی چې ټول قبایلي علاقو کې به موږ سولر ټیوبویلونه دا خو ډیر ښه اعلان دی ملی جامع وروسته شي دا سی اعلان خو مخکې شي ویل غوڼه سه په اپریل کې راغله او د تلند کوتل هغه اعلان کړو چې دوله شویلو د فوري تور هغه راشي شي خو نه پورې هغه باندې عمل درآمد نه شو. موږ په علاقه کې غټ ټویل شته خو چونکی بجلی په کبیری علاقو کې بالکل نشته او خاص کر خبرې نه سه کې بیخي نشته نو اکثر بازا بندي وو تکلیف خلکو ته. موږ دا مطالبه کوو چې کوم غوڼه سه اعلان کړی چې دا باندې عمل درآمد شي او زر تزر څومره زر کې دي شي د ټویلونو لپاره سولر سیستم ورکړي.
او د خیبر سلطان خیل وسیم یو تن سردار ولی پردی په دی اړه وای
نن دا چې مطلب مونږ سحر چې خلک راوچل شي مونږ سره اول سر غم دی وبوي. مونږ سلطان خیل کې ټول شپږ ټویلونه او خه مطلب سلطان خیل ډیره غټه علاقه او په کور دي چې شپږ ګورلن سولر سیستم یې ورکړي شي او کوم مثال په توګه سولر سیستم راغی نو مونږ به مطلب دا وخت په مونږ ته بچت شي او خه په اسانه بهر کور ته لاړ شي نو مونږ به د اوبو مسله مکمل حل شي. د کوم اعلان چې گورنر کړی او دای عملی کړو نو موږ ډیره شکریا ادا کوو.
د گورنر هاوس په خبر نه خبر شوې اعلامیه کې دا هم لیکل شوې دي چې د خیبر پختونخوا گورنر د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ته دا هدایت ورکړې دي چې په قبایلی سیمو کې کوم ترقیاتی کارونه روان دي هغه دې په وخت مکمل کړي شي چې ځای خلک ترې ګټې پورته کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم چې نېشنل یوث ارګنایزیشن نومیږي د خپلې یوې غونډې په ترڅ کې د سېنېټر اعظم خان هوتی لخوا د یاد ګوند پر مشر اسفندیار ولی خان لګول شوی تورونه بے بنیاد او دروغ بدلی دي او ویلي دي چې اعظم هوتی د خپل کور مسلې د پښتنو سیاست تراوړي. په دې اړه نور لپاره خبره د مشال ریډیو د خبريال په ریپورت کې
دا عوامی نیشنل گوند دا ځوانانو تنظیم یا نیشنل یوت ارګنایزیشن غړو پیښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې د اعظم هوتی مسله خاندانی او ذاتی ده او د دوی په تورونو الزاماتو کې هیڅ حقیقت نشته دی. د نیشنل یوت ارګنایزیشن صوبایي مشر سنگین اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې دوی اوس هم د خپل مشر اسفندیار ولی خان په شا ولاړ دي او د هغې مرستې به کوي.
د اعظم هوتی صاحب معامله چې کومه ده دا بالکل د هغې ذاتي خاندانی تنازع ده، خو چونکې هغې ولې یو سیاسي رنګ ورکړی دی او د زیاده تشویش خبره دا ده چې د بادشاہ خان د سیاسي ورثه وارث اسفندیار ولی خان صاحب خپل الزاماتو یو نشانه جوړ کړی ده او د هغې په ذات باندې د هغې کردار کشي شروع کړی ده. په هغې حواله باندې مونږ ته یو تشویش دی او مونږ همدا غواړو چې پښتانه ځوانان اسفندیار ولی خان صاحب په قیادت کې ټول متحد دي، د هغې په قیادت باندې زموږ پوره اعتماد دی.
دا چې د داسې خدمتونو به د پارټۍ په راتلونکي او د پارټۍ په ځوان کل څومره اغېز وي، نو د دغه تنظیم کوارډینیټر محمد بهرام خان وایي چې دا یو غیر سنجیده مسله ده، خو میډیا دې ته هوا ورکړې ده او د دوی بدوی مقابله کوي.
د زموتی چې کوم د الزامات لګولې نو زما په خیال چې دې کې دومره څه حقیقت نشته دی، ځکه چې هغه یوازې هو د 15 کال تیر ولې دا یاد نو چې د هغه ټیم کې زمير نو چې د زمير روچت شوی چې د زمير اوس روچت شو، نو دې کې ځوانانو باندې څه سر نه دی ورزولې. دا صرف میډیا شوشا او پاغه باندې خلک دغه ګوري نو هغه خو د حقیقت نه خبر نه، هغه خو زموتی په خپل وضاحت کړی دی چې الزامات لګولې دي او څه ثبوت ورسره نشته، په خپل چې ما سره ثبوت نشته دا وی ته دې زم مرګرتیا ما کړو وا.
د ځوانانو دغه تنظیم صوبایي مشر ویل چې دا ستورونه وړاندې هم په پارټۍ باندې لګولې شوې دي، خو له دې ځله دا تورونه دا یو کس لګولې دي چې د پارټۍ سېنېټر هم دی، د تیر حکومت وزیر اعلی پلار هم دی او د اسفندیار ولی خان ماما هم، نو ځکه د خلکو پام را ګرځولې دي.
دا صرف خبره دا و چې هغه چونکې د اعظم هوتی د سابقه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پلار دی او خاندانی رشتې د غیدو ولی باغ سره په دغه تناظر کې خلکو لګ سیریس واغسته او څه ایلیمنٹس دې تنازع ته داسې یو شکل ورکولو کوشش وکړو چې د اسفندیار ولی خان داسې میډیا ټرایل روان. دغه باندې زمونږ یو کنسرن او ټول په ډاګه باندې خبره کوو چې پښتانه ټول هم د اسفندیار ولی خان په قیادت کې متحد دي او د هغې په قیادت کې به خپله سیاسي جګړه دغه روان او مخکې به هم جاري.
یادونه ول ده چې سېنېټر اعظم خان خوتی د پټۍ په پخواني مشر اسفندیار ولی خان تورن لګولې دي چې دوی د پښتنو په سر پیسې اخیستې دي او دوی د پټۍ نه لاس په سر شي.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیر شو.
نو دی که د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدم کو د روانې خبرونې د پایښ بوت راغلی وو د شاهین بورینی نه د خبرونو لنډی څورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د جمعې په ورځ په ډون بیت کې د وسلوالو طالبانو د مشرقي ملا مسعود د وژنې نه وروسته ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د داخله چارو وزارت صدور وړو ثبوت هدایت جاري کړی دي چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره امنیتي ګامونه پورته کړي او ښارونو ته د تګ راتګ په لارو نظر وساتي. امریکا د پاکستان د ادارت کړی چې د پایلټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر وجل کېدو د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې پروسې شنډه کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویلي د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان کورنۍ مسله ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي نن په دغه سیمه کې کرفیو نه ده لګولې. د پاکستان علاقه سندرغاړي ریشمان په لاهور کې په روغتون کې د اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ شپې ته کال په عمر کې سا ورکړې ده. هغې ته د مرۍ کینسر و. د افغانستان د کونړ ولایت د مرکز او شاخیلو د سیمې په لسګونو کسانو تیر ماښام له حکومت او بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې له دې وروسته دوی د دوی په سیمه کې د شپې پوځي عملیات نه کوي. دوی وایي د شپې لخوا عملیاتو کې اکثره عامو خلکو ته زیان رسیږي. د فرانس د بارونو چارو وزارت د خالی پورس تایید کړه دوه فرانسوي جرنلستان د مالی په شمالي خارګوټي کېډال کې وژل شوی دي. دا دوه خبر اعلان وستوالو کسانو تختولو دي. وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د فرانس نړیوال رادیو د دوه خبر اعلانو کلاډي ویرلان او گسلاین دو پونټ چې یو خبریال وه مړی یې په مالی کې موندل شوی دی. وروسته له هغې چې یو وسلوال کس د امریکا د لاس اینجلس په نړیوال ایرپورټ په ډزو کې یو امنیتي چارواکي وواژه او نور جوبر کړل. چارواکي وایي د دغه کس خلاف مقدمه درج کړې او ایرپورټ بیرته پرانستل شوی دی. راپورونه وایي پرون د خالی په ورځ د سعودي عرب د شمال په یو جیل کې د قیدیانو ترمنځ انخته شوی چې د جیل د امنیتي ساتونکو لخوا پر ډزو کې دوه قیدیان پکې چوبل شوي.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدې. تاسو په همدې موجنو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري او ما هارون بچا شاهین بونيري او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.